د مازدیګر شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو د نن مازدیګر خبري مجلې ته خره غلست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبري مجله کې چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم، په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه پر راپور سربیره نور موضوعات لرو، چې یو موضوع پکې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو پایل دی چې نن د مازدیګر په شپږ نیمو بجو د کابل په وخت په پام کې دی. دا ټول له خبرونو وروسته راځي، خو له هغه مخکې خبرونه لرو چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ناتو تړون وای په افغانستان کې د خپل ځواکونو د اکمالاتو لپاره نوې لار پرانیسته. په افغانستان کې د ناتو او امریکا د قواو قمندان خبر ورکوي چې په کندهار کې عملیات شایي وځنډیږي. په کندهار کې نن اته تنه ښځې او کوچنیان په بمې چاودنه کې ووژل شول. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي د ایران شاید تر دریو کلو نور وخت اړتیا ولري تر څو د اتمي وسلو د تولید توان پیدا کړي او د فوټبال د نړیوال جام مسابقې پیل شي. د خبرونو تفصیل: د ناتو تړون په افغانستان کې د خپل ځواکونو د اکمالاتو لپاره له روسیا او منځنۍ اسیا لاره خلاصه کړه. اوس وخت د ناتو قواو ته د پاکستان لاره اکمالات کېږي او وخت نا وخت وسلوالو کسانو لخوا حمله پرې شوې دي. ناتو تړون نن په اعلامیه کې ویل چې پرون په افغانستان کې د دوی تقریبا 1,200 قواو ته د موادو اوله جوپه ورسېده. په دې کې تعمیراتي مواد او خواړه شامل وو. دا مواد د روسیې، قزاقستان او ازبکستان له طریقې افغانستان ته استول شوي. ناتو تړون پر دې لاره له څو میاشتو راهیسې د سیمې له هیوادونو سره مذاکرې کولې. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو قومندان جنرال ستنلی مکریستل وایي په کندهار کې عملیات شایي د پوره تیاریانو لپاره وځنډول سي. د کندهار عملیات د رواني میاشتې لپاره پلان شوی و. د امریکایي جنرال په بلجیم کې ازادي رادیو ته په ځانګړي مرکه کې ویل چې د کندهار په عملیاتو کې به له هغو تجربو کار اخیستل کېږي چې د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې ترلاسه شوي دي. په کندهار کې نن په یو مینی بس کې د پچاودنه کې لښته لږه اته تنه کوچنیان او ښځې وژل شوي. د کندهار د والی ویاند ویلي چې دا موټر له هلمند را روان شوی و او نن په میوند ولسوالۍ کې پر لویه لار په ماین والوت. نن سهار د ننګرهار د رودات ولسوالۍ سلحه او خلکو په سمرخیلو کې د دولتي دښتو د نیولو په خاطر د عربو له قوم سره نښتې پیل کړې او تر یو ساعت مخکې ادامه درلوده. د عربو یو قومي مشر حاجی عزیز الرحمن عرب ازادي رادیو ته ویلي چې د عربانو د قوم تقریبا شپېته کورونه سوځول شوي او دوه تنه یې ورزخمیان کړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې دا پېښه تاییدوي، خو د تلفاتو او په سیمه کې د رسېدلې زیان په اړه او د دې پېښې د نورو جزئیاتو په ارتباط یې نظر نه دی ورکړی. چارواکي وایي چې د تورخم دروازه چې د روداتو خلکو له سهار راهیسې بنده کړې وه بیرته خلاصه سوي. پولیس او ملي اردو سیمې ته روان سوي دي او د جزئیاتو د معلومېدو سره سم به مطبوعاتو ته خبر ورکړي. په پروان کې امنیتي مقاماتو د دې ولایت په شینوار ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو د حمله خبر ورکړی. په پروان کې امنیتي مسولینو ویلي چې وسلوالو کسانو د بامیانو د امر روغتیا د ریاست پر یو امبولانس حمله وکړه. یو تن یې وواژه، یو یې زخمي کړ او درې تنه یې ورسره تښتولې دي. او د کندوز د مرکز په تلوکه سیمه کې د حکومتي قواو او د وسلوالو مخالفینو په څو ساعتونو نشته کې د امن نظم د ساتونکو یو سرتیری وژل شوی او دوه نور زخمیان دي. د ازادي رادیو د خبريال د رپورت په حواله په جګړه کې د مخالفینو د وژل کېدو یادونه هم شوې ده. د پاکستان حکومتي مقامات وایي چې د شمالي وزیرستان په دته خېلو کې نن د مزایلو شپږ حملې سوي او لشترژه دیار لستنه پکښې کې وژل شوي دي. داسې ګمان سوی چې حمله مشکوکو بي پیلوټ امریکایي الوتکو کړې. پاکستاني چارواکو چې نمونه نه دي اخیستل سوي ویلي په وژل سویو کې بهرنیان شامل دي. ویل سوي چې حمله د طالبانو د روزنې پر یو مرکز چې افغانستان ته نږدې وه سوي ده. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې له ټول نړۍ هیله کوي چې د ایرانیانو څخه چې د خپل هیواد کې د زیاتې خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي ملاتړ وکړي. جمهور رئیس باراک اوباما دا خبرې په یو اعلامیه کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د ایران د لانجمنو د جمهوري ریاست د لانجمنو انتخاباتو کلیزه ده. د دې کلیزی په مناسبت په ایران کې د اپوزیسیون لخوا د مظاهرو د تنظیم اعلان سوی و، خو وروسته د حکومت د اخطارونو له وجې د مخالف ګوند پلویانو وویل چې دوی له خپلو دغو پلانونو تیر سوي دي. جمهور رئیس اوباما نن د ایران په ارتباط دا څرګندونې په یوه اعلامیه کې کړې دي چې د بشري حقونو په برخه کې د ده سلاکاري سمنتا پاور نن له واشنگټن څخه ولوسته.
It is the responsibility of all free people and free nations to make it clear
دا وایدا د نړۍ د ټولو آزادو خلکو او ولسونو مسولیت دی چې دا پزغر د کړی چې موږ د حقوقو کسانو سره ملګری یو چې آزادی، عدالت او وقار غواړي او په خاطر مبارزه کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرت ګیټس نن وویل چې ایران شایي تر دریو کلونو وخت اړتیا ولري تر څو د اتمي وسلو د تولید توان پیدا کړي. د په برکسل کې خبریالان ته وویل چې د اتمي وسلو د جوړولو لپاره د موادو درلودل له دې سره چې یو هیواد بشپړې وسلې او د هغو د ویشتلو مکمل سیستم ولري او نورو هیوادونو ته خطر پیښ کړي فرق لري. رابرت ګیټس د ناټو تړون د غړو هیوادونو د دفاع له وزیرانو سره ولیدل. په قرغزستان کې د زورزیاتی په تازه پیښو کې د چارواکو په وینا د مړو شمېره پر درویشتو اوښتې ده او سلهاو کسان زخمیان دي. د قرغزستان د روغتیا وزارت ویلي چې په دې په دې سلسله کې د دولت د مخالفو ځوانانو زرهاو پلویان لاس لري. د دغو اعتراضونو چې پرون ماخستن پیل سوي دي دقیق علت لا تر اوسه نه دی څرګند. رپورټونه وایي چې اعتراض کوونکو موټرو ته ورونه چولي او د ودانیو هندارې ماته کړي. په قرغزستان د موقت حکومت مشر روزا اتنبایو ویلي چې اضطراري حالت نافذ سوی. دا وایي چارواکو په اروان او قرسو کې د پولیسو ځواکونه ځای پر ځای کړي. په اوش او اوزګین کې هم ځای پر ځای سوي دي او اضطراري حالت نافذ سوی. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د امریکا د لاس اعلی او بلله او ویل چې پر تهران د دوی لخوا نوې بندیزونه به هیڅ ډول اغیز ونه لري. احمدی نژاد دا خبرې په شانګهای کې کړي. د چهارشنبه په ورځ چین هم د امریکا لخوا د بندیزونو د وړاندې سوي طرحې ملاتړ وکړ. د دې طرحې پر اساس پر ایران د تازه بندیزونو څلورمه مرحله پیل سوه. غربي دولتونه له دې ویره لري چې د ایران اتومي پروګرام د وسلو د تولید مقصد لري، خو ایران دا ادعاوي ردوي. او روسي خبر دا چې د فوټبال د نړیوال کپ مسابقې نن د جنوبي افریقا د جوهانسبورګ په ښار کې پیل شوې. دا مسابقې چې یوه میاشت به دوام وکړي په افریقا کې د تبعیض یا اپارتاید په ضد د مبارزې د قهرمان نیلسن منډیلا د غیابت تر تاثیر لاندې پیل شوې. نیلسن منډیلا د موټر په ټکر کې د خپلې 14 کلنې لمسۍ د مړینې له وجې ونه سوه کولای چې د فوټبال د نړیوال کپ د مسابقو په پرانیستونکو مراسمو کې برخه واخلي. خو د جنوبي افریقا جمهور رئیس جاکوب زوما پرون په دې ارتباط د خوشحالۍ په ځانګړو مراسمو کې ویل چې د فوټبال د نړیوال جام ترسره کېدل په جنوبي افریقا کې د جنوبي افریقا لپاره د ویاړ ځای دی. د وای جنوبي افریقا ډیره خوشاله ده چې د 2010 کال د فوټبال د نړیوال جام کوربه ده. د کابل په وخت په پوره شپږنیمو بجو به په ای ګروپ کې اوله مسابقه د کوربه هیواد او د مکسیکو ترمنځ وي. وروسته په ای ګروپ کې د یورګوای او فرانسې لوبه کیږي چې هغه به په کیپ ټاون کې ترسره سي. د دوه دیرشو هیوادونو د فوټبال ټیمونه جانسبورګ ته تللي او په ابتدایي اتو ډلو ویشل سوي دي. ویل کیږي چې د هسپانیې، برازیل او ارجنټاین ټیمونه په مسابقو کې د ګټلو زیات چانس لري. نو که د هر یو ټیم پلویان یاست، تازه د رادیو پر ویبسایټ په دې اړه وخت په وخت تازه معلومات درته خپرو. لطفا زموږ ویبسایټ تورسی آزادی رادیو ټکی کام خبرونه ختم شول.
آزادی رادیو څخه خبری مجله اوري په راپورونو کې د ناتو د دفاع وزیرانو نن په برکسل کې په خپل غونډه کې ټینګار وکړ چې له افغانستان سره به د خپل ماموریت تر بریالیتوب پورې مرستې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي چې را روانه میاشت به د افغانستان لپاره ډیره مهمه وي. د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د هغه اتکلن ماشوم بوګنونکي کیسه به واوري چې طالبانو د جاسوسۍ په تور په دار وځړاوه.
ذکر سوی الک چې دغه زوی دی عبدالقدوس نامي، زوی دی چې عبدالقدوس نامي، تقریبا 50 کلن سړی دی، 80 کلن سړی دی.
په جنوبی افریقا کې د فوټبال د نړیوال جام لوبې پیل شوی او په څو شیبو کې لومړنۍ لوبه پیلېږي. د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره د خبرې مجلې ته تر پایه غوږ شئ. د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو نن په بروکسل کې یو بیا په افغانستان کې د خپل ماموریت تر بریالیتوب پورې پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ. د ناتو عمومي منشي اندرس فوک رسموسن خبریالانو ته ویل چې د ناتو د غړو د نننۍ غونډې د اجنډا اصلي موضوع په افغانستان کې د دې تړون پر ماموریت بحث و. صالحه اساقزی خالقی چې د دې غونډې له جریانه د راپورونو چمتو کولو لپاره په بروکسل کې ده، همدا شیبه د ټلیفون په مستقیم ارتباط له بروکسل نه راسره ده. سالیا جانې، د نن ورځې باسونه څو د غونډې په اړه معلومات راکړي.
ډېره زیاته مننه تکلسب. سلامونه. د لکه څنګه چې تاسو وویل، نن په غونډه کې ځینې پرېکړې وشوې او دا دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. د غونډې د پای ته رسېدو وروسته د ناتو عمومي منشي اندرس فوک راسموسن په یوې خبري غونډه کې وویل چې د نن ورځې په غونډه کې افغانستان بیا هم مهمه اجنډا وه او شپږ څلوېښتو هیوادونو غړیو، البته د ناتو اتمیش کړي هیوادونه دي، خو په دې غونډه کې شپږ څلوېښتو هیوادونو ګډون کړی و او په دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ملکي او امنیتي وضع تر ښه کېدو پورې به نړیوال ځواکونه په دې هیواد کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. او په دوه نور موضوعاتو هم ډېر ټینګار شوی دی. لومړی دا چې افغان امنیتي ځواکونو روزلو مسله، او دوهم د افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیت سپارلو موضوع وه. هغه وویل چې د امنیتي ځواکونو د روزلو په برخه کې هیوادونو ټینګار وکړ چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به 210 روزونکي افغانستان ته واستول شي او نور 450 روزونکي به په راتلونکو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو روزل پیل کړي. او هغه همداراز وویل چې په 2011 کال کې به د ناتو فعالیتونه ارزیابي کړي او تر هغه وروسته چې وپوهېږي چې امنیتي وضع ښه ده، نو د امنیتي چارو مسؤلیت به ورو ورو افغان امنیتي ځواکونو ته پیل شي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوک راسموسن همداراز په دې خبري غونډه کې د تروریزم ضد مبارزه کې د پاکستان د ونډې په اړه وویل چې د پاکستان له همکارۍ پرته به زموږ ماموریت په افغانستان کې بریالی نه وي. بل لور ته د امریکا دفاع وزیر هم چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، په یوې خبري غونډه کې د کندهار د عملیاتو په اړه څرګندونې وکړې. وویل چې دغه عملیات به په کندهار کې پیل شي، خو څو میاشتو ته اړتیا لرو چې دا عملیات پیل کړو. او همداراز وویل هغه وخت چې په 2002 کال کې بند له افغانستانه وشړل او هغوی پاکستان ته لاړل، نو موږ افغانستان ته پاملرنه کمه کړه چې اوسنۍ وضع رامنځته شوې ده. د امریکا دفاع وزیر رابرت ګیټس د ایران په اړه هم وویل چې دوی ته را رسېدلې استخباراتي اطلاعات څرګندوي چې که د ایران مخه همدا اوس ونه نیول شي، نو دغه هیواد به په راتلونکو دوو درېو کلونو کې اټومي وسله جوړه کړي. د ناتو دفاع وزیرانو په دې دورځنۍ غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک هم ګډون کړی و او د غونډې له پرېکړو داسې څرګندېږي تکاسب چې نوموړی تش لاس افغانستان ته نه ځي او بیا یې هم د افغانستان په اړه نړیوال ملاتړ ترلاسه کړی دی.
ډېره زیاته مننه کوم صالحې اساقزی خالقی. قدرمنو اوریدونکو، په بروکسل کې زمونږ همکاره صالحه اساقزی خالقی و چې له هغه ځایه د دفاع د وزیرانو د غونډې له جریانه چې البته د دې غونډې مهمه موضوع افغانستانو په مستقیم ډول راپور راکاو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او په کابل کې د ایټالیا سفیر هرات ولایت کې دي. د دوه چارواکو نن د هرات له والي سره په ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې په دې ولایت کې د بیا رغونې د پروژو په اړه خبرې وکړې او را روانه میاشتې د افغانستان لپاره ډیره مهمه وبلله، خو وینه ویل چې ولې. د دې کانفرنس جزئیات له هرات د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی په خپل راپور کې اوروي.
دغه خبری غونډه چې ګډونوالي افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استاد استیفن دی مستورا کابل کې د ایتالیا سفیر کلودیو کلیسټر او د هرات ولی احمد یوسف نورستانی و. هرات کې د بیا رغونې لړ کې د ځینې بنسټیزو پروژو د پیل او هیواد کې د دولت وسلوالو مخالفو سره د سیاسي حل موضوع و کوم چې د ملګرو ملتونو استازي خبرې په وکړي. د مستورا پرته له دې چې شرح یې وکړي راتلونکي میلادي میاشت د افغانستان لپاره تر ټولو مهمه وبلله.
If you read on the wall, you would see that the next month is...
کفکر وکړو وګورو راتلونکي میاشت افغانستان لپاره اساسي او مهمه ده. که څه پیښې پکې رامنځته شي تاسو باید تعجب ونه کړئ، ښایي یوه له ستونزو ډکه میاشت هم واوسي. د ملګرو ملتونو استازي ونه ویل چې راتلونکي میاشت کې به په افغانستان کې څه رامنځته شي، مګر کابل کې د تېرې اونۍ مشورتي جرګې ته په اشاره وویل چې د دوی ادارې د خلکو د استازو غوښتنې په غور سره اورېدلې دي. د افغانستان د خلکو هیلو ته دوی درنښت کوي او د افغانستان موجوده لانجه د هغه په وینا د جګړې له لارې د حل لار نه لري. د خبرو په دوام یې داسې پیام د خبري رسنیو له لارې افغانانو ته واوراوه.
No violence, no war, no terrorism will prevail in this.
نور نه باید دلته تاوتریخوالی، تروریزم او ناامنی وي. د حل لاره جګړه نه بلکې روغه جوړه ده او د خبرو لاره ده چې خپله د افغانانو ترمنځ او افغانانو په ذریعه به ترسره سي. د ملګرو ملتونو استازي په دغه خبري غونډه کې د سولې پروسه ټول افغاني و بلله او د خپل ادارې په استازي توبې د مرستې ژمنه تازه کړه. دا چې دغه لوړ پوړي پلاوي سفر هرات د بیا رغونې پروګرام څخه کتنه او د خلکو ورځنۍ ستونزې لیدل و د ایټالیا سفیر لنډ راتلونکي کې د چشتي شریف او هرات ترمنځ د 120 کیلومتره سړک د پخولو د پروژې د پیل همداراز د هرات د مرمرو ډبرې د پروسس او نړیواله بازارونو ته د مارکیټ لپاره د لیک دی وی ایتالیایي کمپنۍ د پایل هموویل چرن راتلونکي کې به پروژې په کار پیل وکړي. د هرات ولی احمد یوسف نورستانی د هرات د خلکو په استازیتوب د سولې او بیا رغونې برخه کې د هرات د خلکو د مرستې ډاډ ورکړ.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. زمونږ په مخکینیو خبرونو کې مو د ناټو د چارواکو څرګندونې واورېدې چې وایي دا تړون چمتو دی له روسیې او ملګرو ملتونو سره په افغانستان کې د مخدرو موادو ضد مبارزې په برخه کې همکاري وکړي. د ناټو استازي دا وینا په هغه نړیوال کانفرنس کې وکړه چې په تیرو درې ورځو کې په مسکو کې د افغانستان د مخدرو موادو د تولید او قاچاق په اړه جوړ شوی وو. په کانفرنس کې د افغانستان له مخدرو موادو سره د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل، د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد داود داود او د مشرانو جرګې غړي محمد عالم ایزدیار هم یو لړ څرګندونې وکړي. په اړه فرید عمر له مسکو راپور راکوي.
د مخدره توکو د قتلاو څخه چې کومې پیسې لاسته راځي تر ډېره حده ترهګر ډلې د خپلو ټورستي فعالیتونو لپاره ترې نه ګټه اخلي. دا مطلب د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ایزدیار چې په مسکو کې د مخدره توکو پر ضد په نړیوال کانفرنس کې ګډون کړی دی څرګند کړی دی. ایزدیار وایي تر هغو پورې چې موږ پر ترهګرو بریالي شوي نه یو، ستونزمنه ده چې د مخدره توکو له ګواښ څخه ځانونه وساتو. افغان سناتور زیاتوي چې افغانستان نشي کولای د مخدره توکو ستونزې په یوازېتوب له منځه یوسي، بلکې د دغو توکو په له منځه وړلو کې د نړیوال ټولنې کلک هوډ حتمي دی. د دې ترڅنګ د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کورنۍ چارو مرستیال وزیر جنرال داود داود چې په کانفرنس کې د ګډون لپاره مسکو ته راغلی، د روسیې دولت څخه غوښتي چې د نشي داروګانو پر ضد مبارزه کې د افغانستان سره مرسته وکړي. داود وایي روسیا پرمختللی تخنیک لري او کېدای شي اغیزمن تمام سي. د بلګې په توګه ول روسیه کولی سي زموږ سره د الوتکو مرسته وکړي. جنرال داود زیاته کړه د مخدره توکو پر ضد عملیاتو کې یو ګڼ شمېر افغان پولیسو ته د دندې د اجرا کولو پر مهال مرګ ژوبله اوښتې ده، خو بیا هم مشکل کله اورو چې د مخدره توکو پر ضد د افغان حکومت مبارزه اغیزمنه نه ده. دوول د مخدره توکو پر ضد مبارزه باید په خپل په افغانستان کې په فعال توګه پر مخ بوتل شي. د یادونې وړ ده چې د مسکو په کانفرنس کې افغان پلاوی د مخدره توکو سره د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل، د دغه وزارت مهین جنرال داود داود، د مشان جرګې لومړی نائب محمد عالم ایزدیار او یوې ډلې افغان کارپوهانو برخه اخیستې ده. دا کنفرانس دوی ورځې دوام وکړ او د غونډې په پای کې د مقدرت حقوقو سره د روسیې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف ویل موږ باید د افغانستان سره مرسته وکړو تر څو افغانستان یو قوي او پرمختللی هیواد شي نو هلته بیا مقدرت وکړي په خپله له منځه ځي دوی په افغانستان کې باید ټولنیزو او اقتصادي پروژو ته زیاته پاملرنه وشي اقتصاد په پښو ودرېږي او خلکو ته د کار ځایونه پیدا شي دوی ژر تر ژره باید د افغانستان او روسیې ترمنځ په تجارتي او صنعتي برخه کې موافقه لاسلیک شي فرید عمر د ازادي راډیو مسکو
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
راپورونه وایي چې په روانه اونۍ کې وسلوالو طالبانو د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې یو اوه کلن ماشوم په دار وځړاوه. طالبانو د سیمې خلکو ته وویل چې د اوه کلن ماشوم نړیوالو ځواکونو ته جاسوسي کوله. د دې راپورونو په اړه د نورو معلوماتو لپاره په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی د سنگین ولسوالۍ له قومي مشر شمس الله سارای سره مرکه کړې ده.
د سنگین ولسوالۍ قومي مشر محترم شمس الله سرای صاحب، ستاسو معلومات څه دي؟ دا الک سو کلن وو، د کوم ځای وو او د څنګه کورنۍ سره وو؟
بلې محترم، دا سنگین ولسوالۍ کې ساحه ده چې تقریبا سنگین ولسوالۍ هم دغه خلک د لوکوزو خلک دا پر درې تقسیم باندې خدای او تقسیم یې چې دی نسوزوی دی په نسوزو کې بیا دغه منطقه چې د ایراتیانو د کلی په نامه ده چې ذکر سوی الک چې دی دغه زوی دی د عبدالقدوس نام زوی دی چې عبدالقدوس نام یې تقریبا پنځه اتیا کلن سړی دی اتیا کلن سړی دی ذکر سوی عبدالقدوس نام یې هم د ملا زوی دی د چا سره روابط او دغه کارونه په دغه کار کراشکیل نه دی نو ذکر سوی الک د خلکو په وړاندې نه دی زړول سوی بلکې هغه په بخچه کې زړول سوی دی.
د دې ماشوم عمر څو؟
تقریبا د اتنیمو کالو د اتو کالو په شاوخوا کې. وبلې
او ستا په نظر دی ولې وزړول سو؟
زمر د معلومات د مخه زمر تجربه د مخه مر د سپیکر کو چې طرف ته وسه امریکایان دي نو امریکایان په روابط کو ډیر تکړه دي لکه تو مثال د ناوی په ساحه کې چې ودوی دي اخته مشکلات کم سوي دي نو په همدې خاطر باندې امریکایان غوړ چې خپل روابط برابر کړي. دا یو کیسه منظور دی یو کیسه ته اهمیت چې پر خلکو باندې تعمیل لري یعنی مخکې مخکې تر دې اگایي ورکی خلکو ته چې با خبر ډیر متات وسی مر چې د واشوم په ایسه کې د چلند کوو نو بدلوي په مقابل څنګه چلند کوو زما په نظر
تاسو به خبر سبنه خبر خلک وای چې د ماشوم سره شل ډالر هم پلاس کې ورسره وکړي چې د زړول سوی وو بیا نو شل ډالر هم د پلاس کې ورسره نو څنګه اتکلن ماشوم څنګه کولای شي جاسوسي وکړي؟
بالکل د منلو خو نه ده امکان نه لري اندې په اصولو کې نسته د سند نقطه نظر سره چار سړی په دې کې فکر وکړي سړی محتایر پاتې څنګه تکلن کولای شي او دا روپی چې د فکر کوم چې دا به سوي خامخا خو ما چار څه معلوماتونه کړی دي طالبان نه منلې لیکن بیا د چار سره پراته وي سوي چې هم تا طالبان وایي دا مشکل دي.
څه فکر کوي دا به پر قوم څنګه غزه وکړي پر خلکو به څنګه غزه کوي؟ دا
پر کوم باندې د دوغونی غټ تاثیر چوری دا وست وسپیلان چې دا د دوی امدغه نه اسلامیت د دوی ظلم د دوی ټولو یعنی ثبوتي واقعنه اول ته څوک نس کولای ذکر سی عبدالقدوس نامی قتل نه وکړي د چا سر مرتکب په دغه جرمونو یو عادي سړی وو تبهی د چم دا په دې خاطر باندې سوی دا ظلم دی ښکاره ظلم دی دا مشروع نه دی د خلکو مشروع کنه نورم زیر پای کیږي یعنی دا د دنیا ته معلومه ده بشری کو په مقابل کې د قران مجید مقابل کې د انسانیت په مقابل کې د یو کموي په مقابل کې دا خلک د نور خلکو د نور ځای سره غل دي پر دي خلک دي استقدام هم د عمل کوي دلته خدای د غمول نه خلکو ته
سره ایسه پسنګین کې وس امنیت الته وازه څنګه د خلکو ژوند څنګه د بیا غونه ولته ځکه څو کال کې چې سیمه د دولت ته تصرف لاندې ده.
بله پسنګین کې واخ هم نه د سوي محترم د ایساب 2015 کې یا تقریبا په 15 ایم کې موږ دغه پروژې چې غټه پروژه ده کجې کې شروع ده و هم در بیا تر درایي پوری یو سلوات ملون پروژه هم ده د دغه پروژې د ازه قرباني سوي هم زما کوم قرباني سوي چې هم دغه زموږ کوم د یاره پروتې در وس پوری یعنی دوه نیم زره و دې ته نشته کړی دا غره ایستر دغه وس پوری نه پروژه دغه چ پټه په ولر ځای پر ځای باندې نورم بیا رغونه ده سوي دا بالکل غلطی دی ارڅوک چې وای چل تر غونه سوي ده بالکل نه ده سوي که څوک وای چې امنیت ته شه بیلګې اند دغه کوښنی الک ماشوم و جلدی نو دغه پسنګین کې سنگین ډیر زی په پاته دی او فکر کوو امکان نشته چې امریکایان ته ورسی یا موږ مخ پر ځای باندې سم دغه حالات سوتن و باندې سنگین ولسوالي
او ورستی پوښتنه ده چې د کوم عکس العمل به څه وي، د خلکو عکس العمل به څه وي کوم کوچني ماشومان په سیمه کې د جاسوس په نامه زړول کیږي، تاسو کوم به څه حساب کوي؟
و به ګورو چې څنګه کیږي، خو په دغه کې وسم خلک په خپلو کې په مجلسو کې دي، په خبرو کې دي، چې تاول داسې وسول لکه بل پلبیا ته تکرار وسی، درې پلبیا ته تکرار وسی. اتمی خبره ده چې کوم به د ځان سرنوشت ټاکي، خو کوم ډیر کمزورې دي، ناتوانه دي، ځکه توان دوی اخیست دي.
د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د یو اتکلن ماشوم د اعدام زړه بوګنوونکې کیسه د دې ولسوالۍ د قومي مشر شمس الله سارایی له ژبې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قادر منو اوریدونکو، اوس هم نړیوالو موضوعاتو ته ورځو. په سر کې د ایران موضوع. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد له چین څخه د لیدنې پر مهال هڅه وکړه چې پر ایران د ملګرو ملتونو نوي بندیزونه به اهمیته وښيي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ د ایران د اټومي پروګرام له وجې پر دې هیواد د نویو بندیزونو له پریکړې سره موافقه وکړه، خو د رای ورکولو یوه ورځ وروسته د چین د بهرنیو چارو وزارت وویل چې نړیواله ټولنه به وهڅوي څو له ایران سره د خبرو اترو لاره خپله کړي. د ازادۍ راډیو د خبر څانګې راپور په دې اړه احمد شیبر وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر په شانګهای کې هڅه کوي چې خپل کوربه هیواد چین پر ایران له لګول شویو بندیزونو راوګرځوي. د چین له تجارتي مرکز شانګهای څخه د لیدنې پر مهال احمدی نژاد وویل چې نړیوال اتمي ځواکونه د حق نه لري چې نور هیوادونه منع کړي چې اتمي انرژي ترلاسه کړي.
صاحبان بمب‌های هسته‌ای به دیگر کشورها اجازه نمی دهند.
هغه هیوادونه چې اتمي وسلې لري نورو هیوادو ته اجازه نه ورکوي چې حتی سوله ییزه اتمي انرژي ولري. دوی نور په دروغو تورنوي چې د اتمي انرژي له لاسته راوړلو سره به ممکن اتمي وسلې جوړې کړي. د دوی یو شمېر هم تخریبونکي اتمي وسلې لري او هم د نورو ملتونو پر ضد له دې وسلو کار اخیستی دی. د ایران ولسمشر دا هم وویل چې بندیزونه د دیکتاتوري وسیله ده خو پر ایران اغیز نه کوي. د ایران پر سپاهی پاسداران انقلاب، بالیستیک توغندیو او د اتم په برخه کې په ایران کې پر پانګونې د امنیت شورا په پریکړه لیک کې بندیزونه لګول شوي دي. همداراس له نورو هیوادو غوښتل شوي دي چې په سمندر کې د ایران هغه بار وړونکي بیړۍ وپلټي چې شک پرې کیږي. ایران ته د هلیکوپترو او ټانکونو پر صادراتو هم بندیز لګېدلی دی. احمدی نژاد په خپلو خبرو کې پر چین په مستقیم ډول انتقاد ونه کړ. چین د امنیت شورا دایمي غړي که چیرته د چهارشنبه پر ورځ له بندیزونو سره مخالفت کړی وای نو بندیزونه به نه تصویبېدل. د چین او ایران ترمنځ تیر کال سوداګري 6.5 میلیارد ډالرو ته ورسېده. ایران د چین 12% انرژي برابروي او چین بیا د ایران د انرژي د تولید په پروژو، سړک جوړونې او پل جوړونې کې پراخې پانګونې کړي دي. احمدی نژاد دا هڅه کوي چې بندیزونه له چین سره د ایران پر اړیکو منفي تاثیر ونه کړي. د بندیزونو اغیز به په راتلونکي څو میاشتو کې څرګند شي. چین د پنجشنبه په ورځ وویل سره له دې چې پر ایران یې د نویو بندیزونو له لګولو سره موافقه کړې ده، خو لا هم په دې باور دی چې د ایران لانجه د خبرو اترو له لارې هوارېدای شي.
په د ولسمشر محمود احمدی نژاد څرګندونې وې چې په چین کې د خپل اټومي پروګرام له وجې پر دې هیواد د لګېدلو بندیزونو پر موضوع یې کولې. د فوټبال د نړیوال جام رسمي مراسم نن تقریبا 2 ساعته مخکې په جنوبي افریقا کې پرانستل شول. د دې جام لومړۍ لوبه چې د کوربه هیواد جنوبي افریقا او مکسیکو ترمنځ ده په 2 شېبو کې 3 دقیقې تقریبا وروسته پیلېږي. اسمت سروان د فوټبال د نړیوال جام په اړه چې په نړۍ کې یوه ډېره مهمه پیښه بلل کېږي په یو راپور کې نور تفصیل اوروي.
When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag.
په جنوبی افریقا کې د 2023 کال د فوټبال نړیواله اتلولي په یو لړ خاصو مراسمو سره پیل شو. مراسم د دغو مسابقو لپاره په جوړه شوې سندره شروع شول.
دا سندره سومالیایي ول اصله کاناډایي سندرغاړي او موسیقي پو هیپ هاپ جوړه کړې ده. د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون له لوري په هرو څلورو کلونو کې یو وار د نړیوالې اتلولۍ لپاره سیالۍ ترسره کیږي. دا لوبې په نړۍ کې تر هرې بلې سپورتي سیالۍ زیات کتل کیږي. لیوی سروې سره سم د جرمني د 2016 کال د فوټبال د نړیوال جام پایلوبه نږدې 115 میلیون تنو ولیدله. د فوټبال نړیوالې اتلولۍ د لومړي ځل لپاره په 1930 کال پیل شوې. د لومړني کپ کوربه د لاتینې امریکا یو هیواد اوروګوا و. دا ټیم له ارجنټاین سره په پایلوبه کې مخامخ شو او په 4 ګولونو یې ماته ورکړه.
فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د لومړي ځل لپاره پریکړه کړې چې د جنوبي افریقا فوټبال د اتلولیو سیالي د 3D کامرو په وسیله ثبت او په تلویزیون کې خپرې شي. د فوټبال په دې سیالیو کې د نړۍ د 15 لویو وچو 22 غوره ټیمونه برخه اخلي. دا 22 ټیمونه په اتو ډلو ویشل شوي. دا اته ډلې د جنوبي افریقا په کیپ ټاون ښار کې په یو لړ مقدماتي مراسمو کې د پچیو په وسیله ټاکل شوي دي.